سانک زای باشید. آقای سانک زای خوش آمدین.
من را کن فروخ صاحب تاسته خوخت. وقت پا افغانستان که اتبا جیش بی داغا پروگرام تخرقلی. داغا پروگرام تر نهو بجو دوام کوی. لمره نیمهی خبرون و رابرون تزنگری ده خوبا دوی منیمهی که دو و نیست پروگرامون در تخبرو. تر ارز مخ که خبرونه. ملاید خبرونو سره ټکی نن سهار په شاوخوا او بجو د کابل ښار په درېمه ناحیه کې یوه انتحاري حمله شوې ده. ناټو د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې ادعا غلطه بولي او د اردن چارواکي وایي په پلازمینه امان کې د اسرایلو په سفارت کې د ډزو په پیښه کې یو تن مړ او د یو اسرایلي وګړي په ګډون دوه نور ټپیان شوي دي. پوره خبرونه نن سهار په شاوخوا او بجو د کابل ښار په درېمه ناحیه کې و انتحاري حمله شوې ده. د کابل د امنیې قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس جنرال سالم الماس ازادي راډیو ته وویل انتحاري حمله د افغانستان د اجرایه ریاست د دویم مرستیال حاجي محمد محقق په کور ته نږدې شوې خو د تلفاتو په اړه یې تر اوسه جزئیات نشته. له سیمې د خبرونو په اساس تر انتحاري حملې وروسته چې غږ یې تر ډېره ځایه اورېدل شوی ډزې هم شوي خو د کابل امنیتي چارواکي د ډزو تبادله ردوي. ناټو د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې ادعاوې غلطې بولي. د هسکې مینې ولسوال حاجي سازولي پرون ازادي راډیو ته وویل په مري سیمه کې د بمبارۍ د داعش ډلې 15 غړي وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. ولسوال سازولي وویل له کوم کوره چې بمبار پرې شوی په بهرنیو ځواکونو اندښتونه شوي وو.
اگر کور نه یو ځل دوه ځل انداخو شو یو ځل سبی و بجو باندې انداخو شو او یو ځل په توکم دوه بجو داسې وخت کې بیا د همدې کور نه انداخو شو.
د په ننګرهار کې د هسکې مینې ولسوالۍ ولسوال دا هم وایي چې په دې هوایي بمبار کې ملکیانو ته تلفات اوښتي خو دا یې دقیق شمیر نه په ډاګه کوي. د ناټو ماموریت بیا وایي چې په هسکې مینې ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په بمبار کې ملکیانو ته تلفات نه دي اوښتي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د فاریاب د کوهستان او د غور د تیواری ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. پرون سهار د غور ولایت چارواکو د تیواری ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړ او وروسته د فاریاب سیمه ییزو چارواکو هم تایید کړ چې د کوهستان ولسوالۍ مرکز وسلوالو طالبانو نیولی دی. دفاع وزارت تاییدوي چې وسلوالو طالبانو د دې دوو ولسوالۍ مرکزونه نیولي خو وایي د افغان ځواکونو په شاتګ د سرتیرو د تلفاتو د کمولو او مصلحت لپاره و. په پام کې د ټاپي پروژې په اړه راتلونکې اونۍ په کندهار کې یو کانفرنس جوړ شي. په دې کانفرنس کې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې د ټاپي پروژې د ګازو د لیګت یا د ټاپي پروژې د اهمیت او د خلکو د همکارۍ د جلبولو په اړه خبرې کیږي. د کندهار د والي ویاند سمیم خپلواک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خلکو ته د کار زمینه هم مساعدیږي او کاري فرصتونه هم برابریږي او له بلې خوا د فابریکو په جوړېدلو کې د ریل د پټلۍ سړک او انرژي او نورو پرمختګونو ته هم لاره هواریږي.
د ښاغلي خپلواک په وینا په کندهار کې د ټاپي په اړه د کانفرنس د جوړېدو هدف دا دی چې په دې پروژه کې ولسونه ښکیل شي او خلکو ته کاري فرصتونه برابر شي. ټاکل شوی د ټاپي پروژې عملي چارې په 2013 کال کې پیل شي. تمامه د هیواد د لویدي زون د حاجانو لمړی ډاله نن د هرات له هوایي ډګر څخه سعودي عربستان ته ولاړه شي. د هرات د والي ویاند جیلانی فرحات ازادي راډیو ته وویل سکال به د هرات له ول سوا حاجانو په ګډون د لویدي زو ولایتونو ټول نږدې 4000 حاجان د آریانا په الوتکو کې سعودي عربستان ته واستول شي. څکال اوم کال دی چې د لویدیځو ولایتونو حاجان په مستقیم ډول د هرات له نړیوال هوایي ډګر څخه د حاج په لور روانیږي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته هم د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان به نن عربي هیوادونو ته د سفر په دویمه او وروستۍ ورځ قطر ته ولاړ شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د ورځې په ناوخته کې د کویت له امیر سره هم خبرې کړې دي. هغه مخکې له دې چې کویت ته ورشي سعودي عربستان ته تللی و. کویت د سعودي عربستان د او دریو نورو عربي هیوادونو او قطر ترمنځ د لانجې منځګړیتوب کوي. څلورو عربي هیوادونو چې مشري سعودي عربستان کوي په قطر تور لګولی دی چې له تروریستي ډلو ملاتړ کوي او هم د دغو عربي عربي هیوادونو له سیاسي مخالف ایران سره نږدې اړیکې پالي، خو قطر دغه تورونه بې ځایه بللی دي. دغو عربي هیوادونو همداراز له قطر ځینې مهمې غوښتنې هم کړې دي چې قطر یې په اړه باندې څېړنې کوي. د اردن چارواکي وایي په پلازمینه امان کې د اسرایلو په سفارت کې د ډزو په پیښه کې یو تن مړ او د یوه اسرایلي وګړي په ګډون دوه نور ټپیان شوي دي. د اردن پولیسو په یو بیان کې ویلي په دې پیښه کې یو اردنی په ډزو وژل شوی او یو اسرایلی او یو بل تن له ټپي کېدو وروسته د علاج لپاره په یو روغتون کې بستر شوي دي. حاله خبري اژانس چې د اردن له پوځ سره تړلی راپور ورکوي د ټپي شوي اسرایلي روغتیایي حالت نازک دی. سپینی مانی د هغې لایحې منلو ته چمتووالی ښودلی چې پر روسیې به نوي بندیزونه ولګوي او د دې بندیزونو د فسخه کولو لپاره د ولسمشر ډانلډ ټرمپ صلاحیت محدودوي. د سپینی مانی ویاندې سارا هیکابي ساندرز پرون په یو ټلویزیوني وانکه کې په دې اړه چمتووالی یو ورځ وروسته له هغه څرګند کړ چې د کانګرس جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات غړیو وویل دوی د دې لایحې په اړه موافقې ته رسېدلي دي. د ټرمپ ادارې چارواکو له دې مخکې له دې لایحې سره مخالفت ښودلی و، خو د سپینی مانی ویاندې سارا هیکابي ساندرز پرون د ای بی سي ټلویزیون ته په یو پروګرام کیوویل موږ د دې لایحې ملاتړ کوو او اوس به د کانګرس د استازیو له جرګې او سنا سره ګډ کار ته دوام ورکړو څو پر روسیې دا بندیزونه تر هغه وخته ولګول شي چې د اوکراین مسأله په بشپړ ډول نوي حل شوي. او د اوکراین په د سولې په خبرو کې د امریکا ځانګړی استازی سیمې ته د خپل لومړي ځل سفر پر مهال ویل د اوکراین په ختیځ کې له اوربند څخه د پرلپسې سرغړونو شمیر حیران کړی دی. کورټ وولکر چې واشنگتن په دې وروستیو کې د اوکراین په ختیځ کې د کیف او روس پلو بلتون پالو ترمنځ د جګړې د ختمولو خبرو ته د استازي په توګه معرفي کړی، پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل په سیمه کې له اوربند څخه د سرغړونو شمیر حیرانوونکی دی. وولکر له دې څرګندونو څو ساعته مخکې د وسلوالو بلتون پالو پر ضد د اوکراین د پوځي عملیاتو په قرارګاه یو خبری کانفرنس ته وویل اوکراین په هغه توده جګړه کې ښکیل دی چې پړی د په مسکو واچوله. خبرونه مله ازادي رادیو اوریدل، دا خبرونه بیا هم کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې ولولئ. په دغه پروګرام کې اورئ چې نن سهار د کابل ښار په درېمه ناحیه کې د افغانستان د اجرایه ریاست د دویم رسل حاجی محمد محقق کور ته نږدې انتحاري حمله شوې. ویل کېږي تلفات خلکو ته اوښتي خو دقیق شمیر نه دی په ډاګه شوی. د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وایي په ننګرهار کې په هسکې مینې ولسوالۍ کې د دوی په هوایي بمبار کې ملکیانو ته تلفات نه دی اوښتی.
Those reports are false. We have no indication that civilians were in the area before the strike or after the strike.
The Husky Mini ولسوال ویلی دی ملکانو تلفات اوختی خو مرجوب له خو دقیق شمیر نه دی معلوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي د غور د تایواری او د کوهستان او د فاریاب د کوهستان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوې دي.
موږ مخ په قوتونه هوایی قوتونه او نور د صحاوی قلوردوګانو قوتونه هلته اوس رسیدلی دي.
په پای کې هم دوه اونیس پروګرامونه درته خبرو. لمړی انصاف پلټه کې او بیا ورک شوی عزیزان. بیا مو هم سهار په خیر راځو لمړی مطلب ته. د غوڅ ملاتړ ماموریت په ننګرهار ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملکی وګړو د تلفاتو ادعا رد کړې ده. دغه مطلب وروسته درته خبرو چې ریپورت لرو پرې، خو اوس کابل ته ورجو. نن سهار شاوخوا 2 بجې د کابل ښار په درېمه ناحیه کې وه انتحاري حمله شوې ده. د کابل د امنیه قوماندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس جنرال سالم الماس دغه انتحاري حمله تایید کړې، خو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. دا چې نور جزئیات څه دي او حمله چیرته شوې ده په اړه باندې د ازادي خبریال اکرام الله اکرام همدا شیبه د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب مهرباني وکړئ جزئیات څه دي؟
ډیره زیاته مننه ستانه جزئیات. لکه څنګه چې تاسو ویل دغه حمله په د کابل خار پښپګم نه هي کې د اجرایي ریاست د دویم مرستيال محمد محقق لکور سره نګدي تر سره شوې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش ازادي رادیو ته په دې اړه ویل چې دا یو موټر بم حمله و چې تلفات لري خو په اړه دقیق شمیره لا تر اوسه نه ده سرګند او دوی سیړنې کوي. سیمه ته امنیتي ځواکونه رسیدلي، امبولانسونو اوازونه اوریدل کیږي او په سیمه کې ور بلمبي هم لیدل کیږي چې پاغه ازای کې لیدل شوی دی. د کابل خار د جنایي جرمونو سره د مبارزې امیر جنرال سالم الماس هم دا پیښه تایید کړې ده او خو ویل دي چې د تلفاتو په اړه معلومات نشته. دا پیښه شاوخوا و بجې د سهار په و بجو باندې رامنځته شو او تر اوسه لا چارواکو نور په دې اړه نه دی ویلي.
بله اکرام صاحب مننه کوم. کور ودان په دغه پیښې د تعقیب لپاره په کابل کې د ازادي رادیو رئیس حمید مهمند ته هم ورشو. ښاغلی مهمند هم تازه جزئیات را پیدا کړی دي. مهمند صاحب مهرباني وکړي، پیښه څنګه شوې ده او په کوم وخت کې دغه پیښه شوې ده؟ ویل کېږي د روښنایي یا روښنایي غورځنګ هم نن مظاهره پلان کړې وه، دا پیښه څه تړاو لري له دغه سره؟
مننه ستانګر صاحب. اکرام الله اکرام په خپل رپورت کې لمړنۍ معلومات ته اشاره وکړه. حکم معلومات چې ما راټول کړی دي، وسوس چارواکو تقریبا په دې 14 کې د دوه کسانو وژل تایید کړی دي. البته دغه چارواکو د نوم له خودلو څخه ډډه کړې ده. 14 د سرګ چې تاسو ورته اشاره وکړه په خپل خبرو کې، د اجرایي ریاست د دویم مرستيال حاجي محقق کورته سیرمه په عمومي واټ شوې ده. خو د 14 د نوېت پاړه باندې بیلابل معلومات ورکول کیږي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې حمله ځان وژن کې و چې د یو موټر بم په وسیله شوه. دغه وزارت وایي نجیب دانش هم تاسو شپه مخکې راته د ټلیفون په لیکو ول چې حمله د یو کورولا موټر په وسیله شوه او تلفات هم لري. خو د زیاته کړه چې د تلفاتو د شمیر پاړه معلومات لا نه دی ورکړل شوی. خاغلی دانش دا هم ویل چې دوی لا تر اوسه د حمله د هدف په اړه هم معلومات لري چې د حمله کوونکي هدف څوک. خو بل ورته هم دا سو شیبه مخکې ما د کابل د امنیت قومندانۍ لویان بصیر مجاهد سره چې د پیښې بزای کې خبرې وکړي، هغه هم 14 نه تایید کړي ده. خودی د نویت په اړه لسویل وډه ډوکړه ویول چې سیمه د امنیتی ځواکونو لخوا قلابن شوې ده او لسړن روسه به روخانه شي چې د حمله هدف څوک او د حمله نویت څوک. خو ځینو نور چارواکو چې د نوم له خودلو ډډه کوله په خبرو کې ویل شي تر اوسه پورې دوی دا تاییدول شي چې په دې حمله کې دوه کسان وژل شوی دي.
بله کور ودان، فقط یو بل مسلې ته اشاره وکړه. دغه د روښنایي غورځنګ مسله هم نن تمه و چې دوی مظاهره وکړي او دا غورځنګ هم په یو ډول باندې لامدغه مشرانو سره تړاو لري. څه فکر کوي په دې اړه باندې؟ څه ارتباط لري دغه سره؟
بله ستانګ صاحب، تقریبا نن د روښنایي د غورځنګ د لمړنۍ مظاهره چې پکې 14 شو او له اتیاو څخه زیات کسان پکې وژل شول، نن تقریبا لمړنۍ یو کال پوره شو. په دغه مناسبت باندې دوی پلان درلود چې په کابل ښار کې یو لارو نکړي. خو ځینې معلومات دا ښیي چې دوی د حکومتي مشرانو سره په خبرو کې په دې ته صلاح شوی دی چې دغه لارون څخه لاس پسر شي. تر اوسه پورې دارو خانه نه ده چې دغه لارون به وشي، مظاهره به وشي او کنه. دوی کومې خبرې چې د حکومتي مشرانو سره شوي د هغې له مخې به دوی د مظاهرې څخه ډډه وکړي.
کور ودان ژوندی اوسې حمید مومندو د ازادي رادیو رئیس په کابل کې، چې په کابل ښار کې د حاجی محمد محقق کور ته نږدې د شوې حمله په اړه باندې لمغ سره جزئیات شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
او سمرا زو خپل رپورټونو ته د غوڅ ملاتړ ماموریت په ننګرهار ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملکی وګړو د تلفاتو ادارې رد کړي. د ننګرهار ولایت سیمه ایزو چارواکو پرونو ویل په هسکې مینې ولسوالۍ کې د جنازې پر مراسمو هوایي برید د داعش ډلې غړي او په نامعلوم شمیر ملکی کسان وژلي. خو ناټو وایي د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه به تحقیق کوي. په دې اړه جزئیات احمد تکل اوروي.
ناتو د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې ادعاوې غلطې بولي. سیمه ایز چارواکي او عیني شاهدان وایي د هسکې مینې ولسوالۍ په مریض سیمه کې پر یو کور چې د فاتحه مراسم پکې روان وو. د بی پیلوټ الوتکو په بمبارۍ کې یو شمیر ملکی وګړي وژل شوی. د هسکی مینه ولسوال حاجی سازولی پرون ازادۍ رادیو ته وویل د بمبارۍ د داعش ډلې 25 وسلوال وژلي او 15 نورې ټپیان کړي. نو موړی د ملکی وګړو مرګ ژوبل هم تاییدوي، هوای چې شمیر نه دی ور معلوم. د راپورونو له مخې امریکایي ځواکونو په دې سیمه کې پر یو کور وروسته له هغه بمباري وکړه چې داعشیانو له دې کور څخه پر ګډو ځواکونو چې په سیمه کې پوځي عملیات کول ډزې وکړې. ناتو په پیخه کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې اداره دوی او وایي دوی له دې سیمې څخه د ملکی تلفاتو هیڅ راز خبر نه دی ترلاسه کړی. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان دیمن هوروات پرون ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا ادعا غلطه وبلله.
Those reports are false. While we did take the strike in Nangarhar today against armed insurgents, we have no indication
دا راپورونه ناسم دي. په هغه هوایي حمله کې چې موږ په ننګرهار ولایت کې پر وسلوالو یاغیانو کړی، له حمله مخکې یو وروسته د ملکی وګړو د استوګنې هیڅ نښې نښانې نشته. خو له دې سره سره که موږ ته داسې کومه اداره ورسیږي چې په دې عملیاتو کې ملکی وګړي زیانمن شوي دي، موږ به یې په اړه څېړنه وکړو. د ننګرهار د امیر روغتیا د ریاست چارواکي وای لسیمه څخه اته تنه ټپیان د جلال آباد مرکزی روغتون ته د علاج لپاره ورول شوی چې دوه پکې ماشومان او 15 میرمنې دي. عین شاهدانو په سیمه کې د ازادۍ رادیو خبريال ته ویل چې د پیخمړه او ټپیان د هغه کورنۍ غړي او د فاتحه په مراسمو کې ګډونوال میلمانه دي چې بمباري پرې شوی.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د ناتو غوڅ ملاتړ ماموریت وای په ننګرهار کې په هسکی مینې ولسوالۍ کې هوایی حمله کړي، خو ملکانو ته مرګ ژوبله نه ده اړولې. دا چې په هسکی مینه کې څه خبرې دي او جزئیات هلته څه دي، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری یو ریپورت راستولی.
د هسکی مینه ولسوالۍ مسؤلین وایي د یک شمې پورز د بهرنی ځواکونو بی پیلوټ الوتکې د دې ولسوالۍ په مریض سیمه بمبار کړی چې پکې داعش وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو تر څنګ ملکي خلکو ته هم تلفات اوښتي. د هسکی مینه ولسوال حاجي سازولی وایي په دې بمبار کې د داعش د 15 مهمو سرګروپانو په ګډون 25 تنه وژل شوي او 15 تنه نور زخمیان دي. نوموړی وایي په دې بمبار کې ملکي خلکو ته هم تلفات اوښتي، خو د مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده معلومه. ولسوال سازولی وایي دا بمبار په یو کور هغه مهال وشو کله چې د یاد کور څخه پر بهرنیو ځواکونو انداخت وشو.
اگر کور نه یو ځل نه دوه ځل انداخت وشو، یو ځل سبې و بجو باندې انداخت وشو، د اندر کور نه چې د ملکي کسان کوم کس کې لګېدلای، او یو ځل په دوه بجو باندې پاوکم دوه بجو د څه وخت کې بیا د دې کور نه انداخت وشو.
د پیخې له ځای څخه د جلال آباد مرکزی روغتون ته اته تنه زخمیان ورول شوي چې پکې میرمنې او ماشومان شامل دي. د دې زخمیانو پیوازان او د پیخې عیني شاهدان وایي په کوم کور چې بمبار شوی د همدې دیوال شریک په بل کور کې د فاتحې مراسم وو. د پیخې عیني شاهد رضوان الله شینواری وایي په بمبار کې ملکي خلکو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتي، ځکه اکثره خلک د فاتحې مراسمو ته ورغلي وو.
دغه پیښه نن غرمه د هسکی مینې ولسوالۍ د میجي بابا په سیمه کې چې د یو مړي په فاتحه کې د عامې ولسوالۍ وګړي راټول شوي وو، او د ایتلافي ځواکونو د خوانو ورباندې بمباري وشوه چې په نتیجه کې ډېر زخمیان او شهیدان موږ د لاسه ورکړي دي، چې څه شهیدان او زخمیان په ساحه کې اوس هم قرار لري او ساحه د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ ده.
بلخوا په ورسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاد اسمت شینواری ازادي راډیو ته ویل د لومړی پیښه نه ده چې ملکی خلکو ته پکې تلفات اوړي. دی ویل دی وړاندې هم د جګړې د دواړو لور نه په بریدونو کې ملکی خلک پنه خښوي دي. نو موري د جګړې لخکېل خو نه غوښتنه وکړه چې د ملکی خلکو ژوند ته پام وساتي.
خو دوی دواړه طرفه فکر کوم چې دواړه طرفه دوی د ولسی خلکو په فکر کې نه دي، او دواړو طرفو هیڅ اګه چا خبره چټ نه په خرابيږي، او تر اوسه پورې ډېر زینو کې انداسي شوي دي.
په سیمه کې یو باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په نخښوي کور دغه بچا په نوم د داعش مهم سرګروپ چې د بمبار پر مهال په دې کور کې د نورو سرګروپانو په ګډون د داعش وسلوالو جلسه و، او په ورته وخت کې د همدې کور دیوال شریک بل کور کې عام خلک فاتحه تراټول شي وو.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې پوهیږئ د افغانستان د کرکټ 19 کلنو ملي لوبډله د اسیا کپ په سیالیو کې البته چې د غوراوی لوبي دی او تمه د ګټونکو ټیم نړیوال جام ته وزي لوبي کوي. په دې لوبو کې افغانستان نن 15 لوبه کړې ده، 15 لوبه پیل کړې ده، څلور مخکې ټولې سره ګټلې دي. په نننۍ لوبه کې افغانستان یو سلو نه یو سلو شپږاویا منډي کړې دي. د دوو لوبغاړو په سوځیدو په دیرش اورونو کې لوبه د 500 اورونو د البته تازه معلومات ده چې منډي یو سلو نه هتیا دي ټول ټال او درې وکټې تللې دي. په نننۍ لوبه کې هم افغان لوبغاړو د په خوا په څیر ښه لوبه پیل کړې ده او په دې لوبه کې ابراهیم زدران 3 منډې کړي دي، طارق ستانگزي 55 او نوید عبید 9 منډې کړي. په لوبه کې اوس درویش رسولي او شمس الرحمن ملګرتیا روانه کړې ده. تمه ده 20 اورونه نور هم ولوبوي په نننۍ لوبه کې. د مقابل ټیم سنگاپور دی چې د دغه لوبو کوربتوب کوي. افغانستان څلور واړه لوبي ګټلې دي او تر ډیره پورې د نړیوال جام لپاره لار پیدا کړي. د نړیوال جام په لوبو کې افغانستان تر اوسه پورې یو ځل ډیر مخکې تللی و چې اووم مقام یې خپل کړی او البته د 19 کلنو د ملي ټیمونو ترمنځ. اوس هم نوریاس نوري ته غوږدو چې د افغانستان په اړه غربي مطبوعات کتلي.
لنګ وار ژورنال خبرونه د طالبانو د مشر د زوی ځان وژونکي حملې ته پام اړولې او لیکي د مولا هیبت الله زوی حافظ عبدالرحمن د هلمند په ګریش کولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو په ځان وژونکي حملې سره ځان وواژه. لنګ وار ژورنال لیکي د هغه د ځان وژونکي حملې خبر لومړی د عبدالقهار بلخي په نوم د طالبانو یو پیژندل شوي ملاتړي د ټویټر له لارې ورکړی و چې وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم هغه تایید کړ. لانگوار ژورنال لیکي د جهادي ډلو د مشرانو د زامنو لخوا د ځان وژونکو حملو تر سره کول یو غیر معمولي کار دی، ځکه لیدل شوی چې اکثرا د هغوی زامنو د پوځي قمندانانو یا د نورو چارو د مسؤلینو په توګه دندې تر سره کړې دي. د طالبانو د مشر مولا هیبت الله زوی د هلمند په ګرشک هغې ولسوالۍ کې ځان وژونکي حمله تر سره کوي چې تېره اونۍ د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې چې هدف یې وسلوال طالبانو په تېروتنې سره لږ تر لږه 12 افغان پولیس ووژل شول. طالبان د ګرشک په ګډون د هلمند په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم فعال حضور لري. ویل کېږي چې په اوس وخت کې د هلمند ولایت شپږ ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي. وروسته له هغې چې امریکایي ځواکونه په 2014 کال له دې ولایته ووتل، طالبانو یې ډېرې سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي. جاپان ټایمز ورځپاڼې هم د افغانستان پر جګړې یوه لیکنه خپره کړې او لیکي 14 کاله پر دغې جګړې تیر شوي او متحده ایالات تر اوسه مخته وړي. دغه جګړه نه یوازې دا چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده او د امریکایي سرتیرو د وینې تویدو سربیره نږدې ده چې لګښت تر 1 تریلیون یعنی 1000 میلیارد ډالر پورې ورسیږي. له اخلاقي پلوه هم له فساد سره ملا، ځکه ده چې تر اوسه د رضایت وړ د وتلو لاره نه لیدل کیږي چې دا د شرم وړ خبره ده. د جاپان ټایمز ورځپاڼې په لیکنه پر امریکا د القاعده له لوري د 2001 کال د تروریستي حملې وروسته دې ته اړتیا وه چې پر افغانستان یرغل وشي تر څو دغه ډله وځپل شي او کله چې هغه ماته شوه موږ ته په کار وه چې له دې هېواده ووځو او یوازې یو محدود شمېر سرتیري هلته پرېږدو چې سیمه تصفیه کړي. خو د دې پر ځای موږ پرېکړه وکړه چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ داسې بڼه پلې کړو چې د افغانانو لپاره پردی وه، په داسې یو هېواد کې چې له تاریخي پلوه قومونو واکمني چلولې او هېڅ یو بهرنی ستر قدرت یې په اداره کولو یا د اوږدې مودې لپاره په بشپړ توګه په کنټرولولو نه دی بریالی شوی.
ازادي رادیو ته غوږیست. د ازادي رادیو د خبرونو د لوستلو لپاره پښتو فیسبوک ته ورشي، facebook.com/azadiradio زمونږ آدرس دی. اوس ورزو یو راپور ته د افغانستان دفاع وزارت وایي د غور د تیواری او د کوهستان او د فاریاب د کوهستان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. دغه ولسوالۍ ویل کېږي پرون د طالبانو په لاس سقوط شوي دي. احمد تکل او نور جزئیات.
د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د فاریاب د کوهستان او د غور د تایوري ولسوالۍ پر مرکزونو وسلوالو طالبانو ولکه ټینګه کړې، خو وایي چې د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري پرون ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
د دې ولسوالیو مرکزونو سقوط کړی دی په دې معنی چې زموږ قوتونه تر نه شاته شوي دي. هلته د دفاع وزارت قوتونه نه وه د دې پتر باندې چې محلي پولیسو ته او هلته هغه کوم قوتونه چې پراته وو هغوی ته ډېر زیان ونه رسېږي. دوی د مصلحت له مخې شاته شوي دي. زموږ د کومندو قوتونه، هوایي قوتونه او نور د ساحوي قول اردوګانو قوتونه هلته اوس رسېدلي دي. انشاءالله په ډېر کم وخت کې هغه سیمې بېرته د دښمن څخه لاسته راشي.
پرون سهار د غور ولایت چارواکو د تیوري ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړ او وروسته د فاریاب سیمه ایزو چارواکو تایید کړ چې د کوهستان ولسوالۍ مرکز وسلوالو طالبانو نیولی. د فاریاب د امنیه قومندانۍ ویان وویل چې وسلوالو طالبانو د کوهستان ولسوالۍ او د امنیه قومندانۍ ودانۍ او ځینې نورې دولتي ادارې نیولې دي. ښاغلي وزیر د هیواد په ځینو نورو سیمو کې د عملیاتو یادونه هم وکړه او ویل چې ډیری د عملیات تعرضي دي.
ځینې عملیات زموږ تعرضي عملیات دي چې د هیواد په دولس ولایتونو کې د نن روان دي. مګر هغه ځای کې چې کله دښمن فعالیت کوي یا برید کوي د هغې سره هم موږ عملیات ترسره کوو، دښمن ته ضربه واردوو. نو په دغه دوه ولسوالیو کې دښمن برید کړی و، شمېر یې ډېر و. د دې لپاره چې زموږ تلفات رامنځته نه شي، موږ د مصلحت له مخې زموږ قوتونه هلته چې وه هغوی شاته تګ کړی دی.
د یادونې وړ ده چې د فاریاب، غور، بغلان، کندوز او د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ په ګډون د هیواد په نارامو سیمو کې د امنیتي ګواښونو په اړه پرون د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندنۍ په غونډه کې هم خبرې وشوې. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي په دې غونډه کې چې ولسمشر اشرف غني او د امنیتي دفاعي ارګانونو مسؤلانو ګډون پکې کړی و، په هغو سیمو کې چې د وسلوالو مخالفینو ګواښونه پکې لوړ دي د دفاعي تدابیرو په اړه پریکړې وشوې.
په کونړ کې د حزب اسلامي په سلګونو غړیو په هیواد کې د سولې د خبراترو ملاتړ وکړ او د حکومت خلاف ائتلافونه د هیواد په زیات زیان وګڼل. غونډه د قومونو او قبایلو چارو پر ریاست کې جوړه شوې وه. روحله انوري په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
ویناوالو په هیواد کې روان جنگونه حرام او مسلمان وژنه وګڼله او له ټولو وسلوالو ډلو یې وغوښتل چې د حزب اسلامي په څیر دي د جګړې په ځای د روغې جوړې او سولې خبرو ته لومړیتوب ورکړي، ځکه چې دغه جګړه پردی او یوازې د افغانانو د وژنې او هیواد ورانونې لپاره دوام لري. مولوی محمد طالب ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې روانه جګړه هیڅ شرعي بڼه نه لري او یوازې د مسلمانانو د وژنې او زورونې لپاره د نور له خوا پیل شوی او جنگ کې خکیل خواو ته پکار دي چې نور له دغه ناروا جګړې لاس واخلي.
اوسنی جنگونه چې اکثر هغه دینی سبغه نه لري او رنگ نه لري، صرف د افغان ملت د تباہی او د بربادۍ نه نور هیڅ هدف او غرض او غاین نه لري. نو په دې اساس منه مونږ ټول مشرانو د دې ګډونوالو دا غوي د ویناو هغه غن هدف دا و چې دا ملت نور د جنگونو نه راوګرځي او د خپل ملت سازي او د خپل ملت د آبادۍ او د دې ستونزو نه د وټو لپاره کار وکړي.
هغه ویل د غونډې برخوالو په هیواد کې د حکومتي لوړپوړو چارواکو لخوا د حکومت خلاف جوړ شوي ائتلافونه هم د افغانستان په زیان وګڼل.
دغه ائتلافونه چې په دې ایامو کې جوړ شوي دا هیڅ قانوني بڼه نه لري، نه عرفن، نه شرعن، نه سیاست. دا صرف د خپلو شخصي منافعو او د خپلو هغه نقصاناتو د پټولو لپاره دوی دا کار کوي. په ویره کې دي چې دوی سره حساب ونشي. په دې خاطر باندې دغه ائتلافونه د دې ملک لپاره د ټولو نه زیات یو زهریله حرکت دی چې ملت به ورسره خرابیږي. موږ د دې خلاف یو. افغان ملت دا یو ملت دی. موږ دا ټولو ائتلافونو په سر د مخالفت کوو، مقابلې کوو، څوک چې د ملک تجزیه غواړي.
قاری اشرف علي وویل په افغانستان کې یو شمیر کسانو څه عجیب او غریب کارونه شروع کړي، هم په حکومت کې په لوړو چوکیو ناستوي او هم د حکومت ضد ائتلافونه جوړوي. هر څوک چې ائتلافونه جوړوي باید له خپل دندو استعفا وکړي.
دا کوم ائتلافونه چې جوړ شوی دي دا هغه کسانو جوړ کړی دي چې داخل د حکومت دي او غټي غټي وظیفې لري او هغه په حکومت کې یو اختلاف پیدا کول غواړي. اول باید دغه خلک د حکومت نه استعفا وکړي، د خپل وظیفې نه استعفا وکړي او بیا دغه شانه کار ته کار وکړي.
د غونډې برخوالو په حکومت غږ وکړ چې هر څوک په حکومت کې دننه د حکومت په ضد فعالیتونه کوي هغوی له طالب او داعش د افغانستان امنیت او سولې ته ډیر خطرناک دي او باید له طالبانو او داعش ورسره سخت چلند وشي. غونډه په ظاهره د حزب اسلامي د مشهور قومندان حاجی کشمیر خان د مړینې د لومړي کال د پوره کېدو او د هغه د کارنامو د بیانولو په موخه جوړه شوې وه، خو د ویناو زیاته برخه یې د هیواد امنیتي، سیاسي او اقتصادي حالاتو ته ځانګړې شوې وه.
جنگ نغوارو، مول سلحا غوارو، مول زیرانی نغوارو، مول عبادی غوارو، مول جهن نغوارو، مول علم غوارو، مول توپت نغوارو، مول کلام غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشحالی غوارو.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی د انصاف لټه کې او بیا ورک شوي ځان، خو له هغې مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه. نن سهار په شاوخوا او بجو د کابل ښار په شپږمه ناحیه کې یوه حمله شوې ده. د کابل د جنایي تحقیقاتو رئیس جنرال سالم الماس ازادي راډیو ته ویلي دا حمله د اجرایه ریاست د دویم رسیال حاجي محمد محقق کور ته نږدې شوې. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي تلفات اوښتي خو جزئیات نه دي روښانه. ناټو د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې ادعاوې غلطي بولي. ویل کېږي په هسکې مینې ولسوالۍ کې د داعش ډلې 25 غړي په دې حمله کې وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د فاریاب د کوهستان او د غور د تیواري ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. په پام کې د ټاپي پروژې په اړه راتلونکې اونۍ په کندهار کې یو کنفرانس جوړ شي. ټاکل شوی نن د لویدیځ زون د حاجانو لومړی ډله د هرات له هوایي ډګر څخه سعودي عربستان ته ولاړه شي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن قطر ته ځي. هغه پرون کویت ته تللی و او مخکې له هغې هم سعودي عربستان ته تللی و. د قطر او ځینو عربي هیوادونو ترمنځ سختې لانجې رامنځته شوي دي. سپینه ماڼۍ د هغې لایحې منلو ته چمتووالی ښودلی چې پر روسیې به نوي بندیزونه ولګوي او د دې بندیزونو د فسخه کولو لپاره د ولسمشر ډانلډ ټرمپ صلاحیت محدودوي. او د اوکراین د سولې په خبرو کې د امریکا ځانګړی استازی سیمې ته د خپل لومړي ځل سفر پر مهال وویل د اوکراین په ختیځ کې له اوربند څخه د پرله پسې سرغړونو شمیر حیران کړی دی. خبرونه زموږ په ویبپاڼې www.azadiradio.org باندې لوستلی شئ. اوس یو ځل بیا کابل ته ورزو. د ازادي راډیو رئیس حمید محمد په کابل کې دی. د کابل ښار د شپږمې ناحیې د نن سهار حملې جزئیات راټول کړي دي. تازه جزئیات څه دي محمد صاحب؟ مهرباني وکړئ.
مننه ستانګزه صاحب. البته حمله په درېمه ناحیه کې شوې ده چې د محقق کور ته سیرمه وه. یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې واغستل شي همدا څو شېبې مخکې له ماته د ټلیفون په لیکه وویل چې تر اوسه پورې چې دوی په سیمه کې دي او د دې پلټنې روان دي، تر اوسه پورې د 12 کسانو مړینه دوی تایید کړه او په لسهاو نور زخمیان دي چې تقریبا د مړو او د زخمیانو انتقال روغتونونو ته شروع شوی دی. د ده په وینا، د دغه سرچینې په وینا، البته احتمال شته چې د مړو او د زخمیانو شمیر لا پسې زیات شي، ځکه په 14 درنه وه او په عمومي وارد په سر شوی ده. دا هغه وخت دی چې اکثره خلک د کار په لور روان وي، نو ویره دا ده چې د تلفاتو شمیر نور هم زیات شي. تر اوسه پورې دوی د 12 کسانو وژنه په دې حمله کې تایید کړه.
بله، مومن صاحب، د حاجی محمد محقق کور ته نږدې دغه حمله شوې ده. په خپله ښاغلی محقق په کور کې و په دې حملې په وخت کې که څنګه څه معلومات دي؟ تاسو له چا سره خبرې کړي؟
بله، تا هغوی کور ته سیرمه شوی ده، خو حمله د عمومي واټ په سر شوی ده چې د هغوی کور د عمومي واټ څخه په یو کافي واټن کې ده. هغوی ته کوم زیان نه دی وخت خو 14 درنه وه. د شاوخوا کورونو ودانیو شیشې ماتې شوې دي او خلک تقریبا د شاک خوړلې ده. خلکو چون سهار وخت کې فضا هم خاموشه وي، په داسې خاموشۍ کې چې کله درنه 14 وشي، نو دا 14 ډیرو لرو سیمو کې اورېدل شوی ده او خلک تقریبا کافي حد ته وېرېدلې دي. اما دوی ته کوم زیان دی رسیدلې دا تر اوسه پورې روښانه ده خبره.
بله زیاته مننه کوم. په کابل کې د ازادي راډیو رئیس حمید محمد چې د کابل د شپږمې ناحیې د نننې حمله په اړه باندې چې انتحاري حمله وه موږ ته تازه جزئیات راکول. ویل کېږي یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي په دغه حمله کې تر اوسه پورې 12 کسان وژل شوي او په لسهاو نور ټپیان دي. دغه سرچینه دا ویره هم ښیي چې کیدای شي د ټپیانو له منځه هم ځینې کسان د ژورو ټپونو په اساس د خبره تلف شي او په دې سره د مړیو شمیر په نننۍ حمله کې زیات شي. دغه حمله په کابل کې د څو پرله پسې خونړیو حملو نه تقریبا ډیر وخت وروسته کیږي او یو ځل بیا دغه ښار د انسانانو د وینو رنگ خپلوي. په همدې سره رسیږو د پروګرام دویمې برخې ته. دوه اونیز پروګرامونه لومړی انصاف پلټه کې او بیا ورک شوي. عزیزان مه هیروي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشام دی کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي نه مې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازري کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. د دې ونې د انصاف پلټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د لغمان له ولایت څخه د استاد وحید الله ستونزې راخسته ده. دی وی په 1393 لمریز کال کې د ماسترۍ لپاره د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي معینیت په چوکاټ کې امتحان ورکړی دی. دی وی په امتحان کې کامیاب شوی هم دی خو څلور کاله کېږي چې د دغه بورس نتیجه مو وانه خسته. دی وی سربیره پر دې چې دغه بورس ته ونه لیږل شوم بلکې اصلي تحصیلي اسناد مې هم په معارف وزارت کې بند دي. د دې ستونزه مو د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړې ده. لومړی به د استاد وحید الله او ورپسې د پوهنې د وزارت د مسؤلینو څرګندونې واورئ. پام ورته راړو.
د انصاف پلټه کې
وروره د کوم ځای نه دی تلیفون کړی؟
د لغمان ولایت نه.
نوم دې څه دی؟
نوم مې وحید الله.
وحید الله خان، ستا مشکل څه دی؟
زما مشکل خو دا دی چې موږ په 1393 کال کې د وزارت معارف په چوکاټ کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو په معینیت کې د ماسترۍ لپاره امتحان ورکړ. په دې امتحان کې موږ ټول افغانستان څخه 500 کسه کامیاب شولو.
ها
د چې کامیاب شو موږ زنګ وهو موږ دلته راغلو. موږ د خپل د اسناد ته مراحل وکړلو. د وزارت داخلي نو د سیتانی نو د تحصیلاتي عالی نو د احوال نه پوښتنه دا ټول اسنادونه مکمل کو دي ته تسلیم کړل. د خپل اصل ترانسکریپت د نمراتو اصل ډیپلومو اصل تذکره او دا ټول نور کوم اسناد چې د پکاريږي په حدود دی یو میاشت کې موږ په یو نیمه شپه ګرځېدلو. هر شخص په حدود د 3500 پیسې مصرف لري په حدود ته کرایې ورکول دلته زحمت تکلیف یې ستاسو کار نه وکړه. دا پروسه اسناد تسلیم کله ان ته دي چې موږ پاسپورټو نام تکمیل شول. بیا موږ چې کله حواله خسته ویلې دوی به ویل چې دا کوډ چې کوم 220 کوډ دغه 222 کوډ په دې کوډ کې پیسې شته او دا رئیس جمهور امر کړی دا کوډ بند او بل اخر انتخابات راغلو. بیا رئیس جمهور هغه کابینه لاړه او بل کابینه راغله. بیا د سره چې دې کوټ کې دا پیسې خلاص شول او دا نن کیږي دا سبا کیږي تاسو راشي دوباره بیا راغلو چې تاسو هغه صحیح پرمې چې کومې ډکې کړې دا کم دې هدامې مسؤلیت پرمې تاسو کومې ډکې کړې ولې هغه پرمې ټول وخت ته شې تاسو دوباره بیا ډکې موږ هغه پروسی بیا دوباره ته کړلې او چې کوم دا ته کړې ما سات تسلیم کړې چې بس موږ به تاسو سوال درکو.
د کوم هیواد بورسو؟
د بلغاریا هیواد بورسو. خو په دولت مصرف د افغانستان پیسې باندې وو.
څو کسان ورتلې د بورس ته؟
500 کسان.
د دې خو څو کال وته بیا مراجعه نه ده کړې؟
بیا موږ وزیر سره صاحب سره وخوښته فاروق وردک سره. فاروق وردک دا مشکل ما نه ده مشکل وزارت مالیه ده. بیا موږ وزیر سره د مالیه داخلو سره وخت واخیسته. داخلو ویل زه به دا خزائن وکړم تر دا مشکل به حل شي. هم حل نشو.
تاسو ته خو بالکل منفي جواب خو نه ده درکړي.
من جواب نه درکړی مونږ چې کله اوس خپل اسناد غواړو مونږ نور د دې نه تیر یاسو مونږ اصل ډیپلوم دلته ده مونږ چې مونږ اسناد مونږ ته راکړه اسناد دوی دولت یو شرکت ته ورکړی وه شرکت والا وایي چې د مونږ خو مخ په دې پروسې باندې مصارف شوي دي نو مونږ چې کله وزارت صلاحیت علي ته د آی سی سی آر برسونه هند ته راغلل اوس د پاکستان برسونه یو نیم زر برسه راغلي په سلهاوو زرهاوو برسونه به د دریو کلو کې راغی مونږ پکې ګډون ځکه نشو کړی چې مونږ اصل اسناد نه لرو هم له هغه ځای وتلي هم له ده ځای وتلي یاستو
پختن در نکم نور زینو د برسونو لچ سوک کاندیدی یا کومزه کې مقرری کې خداغه اسناد او کاپی غواړي نو اصل اسناد خو نه غواړي تاسو نه څنګه
مونږ نه اصل اسناد اخیسته دي
نو تاسو اوس څه غواړي چې
مونږ اوس غواړو کوم استری ته مولېږي خدا به ډیره خی
کنه اسناد غواړي خپل
کرنی نو کچالت باندې نو اصل فرق کنه کله مله بل ځای برسینه دی وکړه ما کله نو ما وله کوم استری ته کنه
او کوونی شي نو اسناد غواړي
نو کوونه شي ماسات خو میراک کنه
دا اسناد چې ستاسو په لاس کې نه دی وس څومره مشکل دی له پیدا کړي
بل ځکه وجبه نشم اخیستلې ځکه چې اسناد نه لرم بل ځکه آزاد ماستری برسونه په تفصیل تلوي درته کلان شي ځکه ګډون نشم کولای
دا غا مشکل هم شریک کړي د وزارت معرف سره هم شریک کړي چې دا اسناد خو مونږ ته راکړي تاسو اوس دا غواړئ ک بورس نه کیږي نو اسناد دی راکړي
نو هغه اول خو مه حقم دا ده چې ته ما دې بورس ولګې
دغه بورس ته دغه هواد ته چې دا بورسونه راغلیو په دې رقم بورسونو کې ستاسو نو ورسته نور څوک تللی
نه نه اول کرته دا پروسه ودی درته مال هم دا اول کرته ناکام ورته سجا سو لګلې
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د پوهنې وزارت د بورسونو د سانګې لمشر عبدالمتین شریفي سره شریک کړه. جناب شریفي، د وحید الله په نوم د لغمان ولایت نه یو خون کې آزادې رادیو ته تلیفون کړی چې په درینیوم کال کې د یو بهرني تحصیلي بورس لپاره د پوهنې وزارت په چوکاټ کې امتحان ورکړی. په امتحان کې بریالی شوی هم دی، خو څلور کاله کېږي چې منتظر دی او د دغه بورس نتیجه هم معلومه نه شوه. د دغه مسئلې په اړه معلومات راکړئ.
درست است که در سال 1393 با شرکت
سمه ده په 1393 کال کې لیو شرکت سره تړون شوی و، خو پر وخت د تخصیص د نه رسیدو له امله دا پروسه وځنډیده.
اما نسبت عدم مواصلت تخصیص به وقت معینه این پروسه به تعویق افتید.
شریفی صاحب، دغه پروسه په بشپړه توګه وتړل شو او که دوام ته پلان او تدابیر شته؟
فعلا نظر به شرایط و وضعیت موجود، معینیت تعلیمات تخنیکی
و اوس موجود وضعیت په کتو سره د پوهنې وزارت تخنیکی او مسلکی معینیت تصمیم لري چې د دغو استادانو لپاره چې لغو امتیاز څخه پاتې شوي په کورنیو بورسونو کې د ماسټرۍ د اخیستلو زمینه برابره او لومړی حق هم دوی ته ورکړي.
دغه بورس چې د ماسټرۍ و، لګښت یې د افغان دولت په غاړه و؟
بله. دا اوس زمان مشکل بودیجوي بود، ولی فعلا این مشکل حل شده است. ولی
په هغه وخت کې بودیجوي ستونزه و، خو اوس دا ستونزه هواره شوې او بل دا چې کېدای شي د دغو استادانو څخه ځینې نورو ادارو ته جذب شوي وي او یا په نورو بورسونو کې تللي وي، خو وروستی تصمیم دا ده چې د دوی حق خوندي دی او په هیواد کې دننه به د لوړو زده کړو لومړی حق همدغو استادانو ته ورکړل شي. موږ اوس پر دغه پروګرام کار کوو.
دا استاد
وایي چې دا یوازې نه و، بلکې دوی څو کسان و او ټول د دغې ستونزې سره مخ دي. آیا د دې ستونزې د حل لپاره د پوهنې وزارت او په تېره تخنیکي او مسلکي معینیت څه تدابیر نیولي؟
تدابیر گرفته شده است که مشکل از این استادا باید حل شوند.
تدابیر نیول شوی چې د دغو استادانو ستونزې حل شي.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل شي د لغمان له ولایت څخه استاد وحید الله شکایت کړی چې څلور کاله مخکې د یو بورس لپاره په امتحان کې کامیاب شوی، خو دغه بورس ته چا نه دی لیږلی. او دا مو هم واوریدل چې د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې دغه موضوع په پام کې ده او په راتلونکي بورسونو کې به دوی ته لومړی حق ورکړل شي.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې موجودې وسی، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د تلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني ستاسو د خوشی په هیله دا اونۍ ښه پیغامونه لرو زموږ یو شمیر دوستانو ځینی کسان پیدا کړی دي چې نشانه یې راتویلې کچيري د حقوقي کورنۍ هم د خبرونه اوري نو قلم او کاغذ دی راوخلی د دغو کسانو د ټلیفون شمیره ولي کې او زنګ ورته وهي څو خپل ورک عزیز ته ورسیږي هم دا کار زموږ یو اوریدونکو په روزګان ولایت کې کړی دی او د کلونو ورکه د همدې پروګرام لاري مونډلې دی چې تیر ورځې موږ ته پیغام راستولو غواړم لومړی د همدې دوست خبري وورو
الو سلام علیکم زنه کوم د روزګان د ولایت د غزاب د ولسوالۍ نه د وغنیر د کلی سره د ازادۍ راو دی سره په تماس کې مزه کز د ازادۍ د راو دی مننه کوم چې دی او چې در مخ ما د محمد شریف په نامه چې د ډیر کلونو خپل خپلوان سنادره کو د امام شریف په نامه سړی قربان د کندوز ولایت نه د امام صاحب د ولسوالۍ نه رالو څه د قربان محمد شریف په پیدا کې ز د ازادۍ د راو دی د دغه خدمت نه دغه ازادۍ دراو دی د هلار چې محمد شریف نامې په کلونو خپل قربان سره جدا اولو پیدا سره د ازادۍ دراو دی مننه کوم السلام په احترام
هرات څخه فضا زماتر کوم تاسو ته دلته هرات ترمینل کې یو لپاره دی چې د ایران څخه راغلی نو غیر ارادي خبرې کوي خپل نوم او د ځای ادرس نشي ویلی جګ سړی په صورت تیار دی راغلی دی دلته هرات په ترمینل کې دی نو که چېرې د ده عکس موږ تاسو ته در واستو همکاري به موږ وکړو دغه همکاري تاسو وکړي چې د هر چا وو نو نه پوهېږم دغه د لوګر یا د کونړ د دغو منطقو بولم شاید دغه منطقې دوی خپل ادراسو نوم نشي موږ سره ویلی نو هغه دې که چېرې دغه بیا په دغه شمارت موږ سره تماس ونیو چې موږ به عکس در واستو
من نو وروره تاسو خپل شمیره نه دی ویلې نو زه به اوریدونکو ته اعلان کوم صفر او یا شپږ پنځوس نه ویشت دوه سوه پنځه دېرش له کندهار ولایت څخه یو بل دوست هم یو څوک پیدا کړی دی چې وای عبدل نومیږي
او سلام علیکم زه د کندهار ولایت مش هغه عبدل پیدا کړی دی او څو ورځې د مخه چې هغه محمد کرمان د اعلان خپور کې چې ما اخشي ورک دی نو مش اوس هغه عبدل پیدا کړی دی د کندهار ښار په درائی کې د درائی په چوک باندې موږ یو دکان دی په دا کې اوس ناست دی نو باید هغه محمد راشي او خپل دغه اخشي بول
مننه کوم له پیغام څخه مو ستاسو شمیره به زه اعلان کوم له کوم شمیره چې دغه پیغام مو ته رسیدلی دا ده صفر و سوه درې سوه پنځلس څلور سوه یو دېرش له ګرشک څخه یو اوریدونکی پیغام پریښی وای یو ماشومې موندلی چې په پښتو او دری دواړو ژبو خبرې کوي نور بل ده واورو
السلام علیکم ما د ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې د منډ ولایت څخه د ګرشک ولسوالۍ څخه پیغام کوم دا چې یو څنۍ دی د شپږ وو کال دی هم پښتو وای هم پارسی دا چې دی د ګرشک ولسوالۍ کې د جاجز د پمپ سره موږ کو تر غلي دی د پروژې کې یو نه شو وخت نو د غوې زده چې باندې کوم کوم ته دی نو دا چې دی
محترمه دوست تاسو هم خپل شمیره نه دی ویلې چې د دې حال کورنۍ په کوم شمیره اړیکې در سره ونیسي زه به مو شمیره اوریدونکو ته اعلان کوم صفر او یا وسو څلور څلوېشت نه دېرش دیارلس
السلام علیکم احمد خان د پکتیکا ولایت د ګلی ولسوالۍ اوسېدونکی یم دلته یو محترم ګور اسامبل په نامه د نوم سره نوم سنګوال ده د پلار نوم یې عمر جان ده هېڅ پته نه لګېږي چا ته صلیب دعا ورته که هر څوک معلومات ترلاسه کوي معلومات ټلیفون نمبر ازادۍ کې ما ځي د ازادۍ راډیو ته ټلیفون وکړي او خپل نمبر پرېږدي او بل سړی معلومات هېڅ فرق نه ورته کېږي ما د ازادۍ ته ټلیفون وکړي پکتیکا ولایت د ډېرې ولسوالۍ څخه خبره سره کوم ازادۍ راډیو ته ټلیفون وکړي خپله شماره دې ووایي حتی ما چې هغه سره تاسو ورکړم نو تاسو وخت نه نیسم تفتای تامه
په مخه مشسه باید وایم چې دغه دوستان چې یو ورک پیدا کوي باید خپل شمیر اعلان کړي، ځکه که هغوی ازادي راډیو ته زنګ وهي دلته پیغامونه په نوبت خپریږي او ډیر زیات دي، نو کیدای سي ډیر ناوخته نوبت ورسیږي. نو دا شته چې مستقیما د دې کس کورنۍ که پیدا سي په خپل تاسو ته زنګ وهي او نشانی درڅخه واخلي. له کوم شمیرې چې همدا پیغام مشترک لید دادا 0 8 3 8 9 1 1.
بله سلام علیکم، زه جمعګل روزګان ولایت څخه خبر کوم. په تیر خبرونه کې د لشکرګاه څخه یو کور اړیکه ونیول چې د لالا په نامه زه یو څوک پیژنم، نو که دا مهرباني وکړي په دغه نمبر ما ته زنګ ووهي 0 8 0 6 5 3 5 2 5 8. دغه سړي په کله مو سره معلومات راکړي ډېر به مننه وي ځینې. السلام علیکم.
زه محمد ګل محمد انا تاسو محمد ګل د مزارې کتاب ته ورنارات کمکار دوه لساله انرفاد او ټکو د کلي ما خوري محمد بنیم د معلم محمد صادق دی د مولادات فکر مسل دی یو خپل سلامونه ورسوم خاص سلام ورسول دی ما سره په دغه لار دی او د ورو سره اړ کوم چې پروا سلو ما څنګه سلو ما څنګه نو نو السلام علیکم.
جناب کی بلا دین یار ہار والا ہے گارنٹینا تا سر بتا ما سی او یو سالا پنامہ چې دغه بغنګ دا او شپږو میاشتو مخکې دین یار والا ہے گارنٹی په کلی کې او ما ولید او دا هر چای نو نور والا دین اندر په چنل لاټي او دی دین یار ہار والا ہے دغه څور به سوال اټي یې له خپل عزیز یادو چې خپل دې تلا په سلام.
من نورورا استاسو شمیره هم دلته را سره ثبت شوی ده، نو زه به اوریدونکو ته اعلان کوم 0 8 2 0 8 3 8 3. دوستانو خبرونه دمه لري تر وی وقفه وروسته ستاسو هغه پیغامونه ته ورزو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل اورک شوی عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
الو السلام علیکم، سلیم خبرکم د لغمان ولایت حضور د داول جان په نام ورک ده سګ دروانی اتم کال ده. هر چا ته معلومات دی په دغه شمیره د زنګ کې په داخلي کې په افغانستان کې هر دولت کې چی دماغ څوک اوري سپر وایا 300 300 600 سپر شمیره ځل بیا تکرار سپر وایا 300 300 600 سپر.
السلام علیکم، مې دا کار دی مې وجداري د کانو مې سيدي اختر محمد دی چې په نن دا ورځ لري کال کې شو رښتوې دي د تنګل څه شپول څه په لوته د جاسب مرزل دي نو تاسو ته په اړه معلومات لري مې په دې شمه راځم وي چې پرایا ناویا نسترویش دی او سروش
دوستانو ده نمیزی اختراوی وقت هم دومو و نور پیغامونو پا نور خبرونو که در تخبرون تربیه همو پر خدای سپارم علا مملسا.
نصاب زهرم د هلمند ولایت د درېشت ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما دا پیغام دی چې زما ورور د 14 کال کېږي چې ورک دی، اوس هېڅ درک نه دی معلوم په دغه لمبر که دی کولی شي ما ته زنګ ووهي 0 0 0 9 5 1.
الو السلام علیکم، زه عبدالرؤف د هلمند ولایت څخه خبره کوم.
مای ورور د غفر په نامه باندې د دونیم کال یا درې کال کې چې خپل کور څخه وتل دي نظره کړی کدی زما زخ په خپل لوري د بل دوست ملګری زما زخ په خپل لوري ما ته دې په دغه شمره باندې زنګ ووهي سپر وسه ونیو څلور څو درې پنځوس درې څو پنځه اویا شمره یې ورګیا و سپر و نه و څلور پنځه درې درې و پنځه هر مسلمان ورته کومه ماته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي د رنګ د خوځ خدای سور ځان دی نه ډېر جګ دی او نه کوچنی دی داسې پته نه ګرځی دی که او کار مسلمان ورته معلومي ماته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي چې نو موږ ټول ورته په انتظار یو کدی زما ځاګه وریا ملګري یو بل دوست کړی د مسلمانۍ له مخې نو موږ په دغه شماره باندې زنګ ووهي د ازادۍ راډیو څخه ډېر مننه چې زموږ پر ځای کوي الله مو مالته مسلم شه.
السلام علیکم ما نوم شاغاسه دی د ورور نوم او د ولې دی نه نه کال کیږي چې نه دره کوي هر چاته چې معلومات یې مشته په دغه شمیره زنګ وي سپر و سپر و دوا شپږ دوا اته پنځه شپږ هر چاته چې معلومات وي د هلمند ولایت د کرشت ولسوالۍ دی د سورکی د سیمو وسلام.
السلام علیکم زه د خوشاله د میدان ولسوالۍ په تاسو ته تماس کوم مې مرګله چې محمود حاجر نامې دی زین اختیکی چې ورکښو دی کوم که چا به معلومات مې ته د پدایښ نه رځم وای تی پر یا شپږ پټای دوش سپر ونه. السلام علیکم.
السلام علیکم زازادی رادیو ته دا پیغام پردم چې زما زړه کندهار ولایت بسم الله نمیزم زما زی ګلالې نمیزي د کندهار په میدان کې ورکسوي دي د پنځه ښکاله الکتی خړې خړې سترګي جن سر ککې ځوان دي د کندهار ولایت دی هر مسلمان ور کف د په اړه معلومات لري مستجی په دا لمبر زنګ راوي صفر و صفر دوا درې درې نه څلور شپږ اته بیا دې په دغه لمبر زنګ راوي صفر و صفر دوه درې درې نه څلور شپږ اته مینکاته ځوان دی خړې سترګې دي پنځه ویشت کاله دی پنځه ویشت کاله دی یوه مینه لایف ټاپي.
قدرمن اوریدونکو په کابل کې د ازادي رادیو رئیس حمید محمد د کابل د نننې انتحاري حمله په اړه باندې تازه جزئیات راټول کړي دي. محمد صاحب تازه جزئیات څه دي ویل کېږي تلفات خلکو ته اوختي د تلفاتو شمیر څو ته رسیدلی دی؟
مننه ستنګز صاحب تلفاتو شمیر لا هم ماغه دولس خودل کیږي چې ورسره لس کسان نور ټپیان خودل کیږي خو هم د سو شی به مخکې د کابل د امنی قومندانې وایند بصیر مجاهد را سره د ټلیفون په لیکه خبرې وکړي او وی ویل چې د حمله هدف هم معلوم شوی دی د په وینا حمله د مادن وزارت د قانون وزارت د عمله په موټر شوی چې مامورین لیک ډول هغه هدف ګرځیدل دي او متاسفانه د په وینا ټول تلفات هم دغه مامورینو ته وخت دي د په وینا د حمله وروسته دغه موټر چې کاستر موټر دا سرک منحرف شوی دی او د هوټل په لور تللی دی چې په هوټل کې دننه اور هم لګېدلی دی او شاوخوا کې چې کوم خلک د سړک په غاړه موجود وو چون دا وخت داسې وخت دی چې خلک اکثره خپلو اداراتو ته ځي رسمي مامورین دي نو هغوی ته هم تلفات اوختي دي د ده په وینا تر اوسه پورې د تلفاتو په شمېر کې کوم تغیر نه دی راغلی د مړو شوو کسانو شمېر دولس کسه دی او لس کسه نور ټپیان دي خو هدف څرګند شو چې د قانون وزارت د مامورینو موټر و چې هغه هدف ګرځېدلی و. بلې
بلې زیاته مننه کوم حمید محمد. کورودان په کابل کې د ازادي راډیو رئیس ښاغلی مومند چې د وروستۍ موټر بم حمله په اړه باندې موږ ته تازه جزئیات راکول په درېمه ناحیه کې د سړک په سر باندې انتحاري حمله شوې وه د معدنونو د وزارت په کارکوونکو باندې دغه انتحاري حمله شوې وه د هغوی کاسټر موټر باندې او البته ټول مرګ ژوبله هم د همدغو مامورینو ته اوښتې ده دولس کسان مړه شوي دي او لس نور ټپیان دي.
ہلو سر
السلام علیکم زه حبیب الله روزګان د ولایت گیزو ولسوالۍ سره تاسو سره پټه ماشه موږ یو دوه سړک پی هغه محمد نمیږي گیزو ولسوالۍ د مرزا محمد زوی دی په رنگ شنه سترګې دی او اته کال کې ورک دی چې معلومات لري یا ځای نه ونه لري په ورته مردو کې دی یا په هر ولایت کې چې دی هر مسلمان کولای شي په دغه شنه ورځ ما سره تماس ونه شي شکر اویا یو پنځوس پنځوس درته ودروایا السلام سلام علیکم یا زادی راځو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم بالا سلام یم ما او بابا را درینه چې کیږي چې ورڅاوې دا د کابل ولایت د مصیب له سوالې دا او پملا کوب دا دا یو غوګلګ زره پری غونټره او کار ته ته پاتې په دې شمانه د زنګوې چې پروازه نه نه وی څلور ته شپږ پنځوس ونه وی مخې ته دې شاته
السلام علیکم شر احمد لکندهار ته مې تماس نیولې وی زما تر تقریبا یو نیم کال کې چورپ شوی دی ا ثابت تکلیف لري ورونه سرګي او د مغ عشنه وتلې دي او په شپه باندې مایوب دي داس مایوب دي چې داس نګو شه نو تقریبا یو نیم کال کې د کور څخه نظر کړی هر مسلمان ورکو دلې یا په اړه معلومات لري یا ژوندې یا مړې هر مسلمان څخه اړه معلومات لري نو په دا ټلیفون نشه راځي ما سره تماس ونیسه صفر اویا دو اچا دو اچا شپږ سوه اوولس صفر اویا دو اچا دو اچا شپږ سوه اوولس وسلام فیسترام